یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د سلواغي عدالت 22 د فبروري میاشتې 18 د ازادي رادیو د دې خبرونه مهم خبرونه پلانډو کې په نیمروز کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو سرپرست رئیس وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغان پناه غوښتونکو په خپل خوښه یا په زور له ایران افغانستان ته ستنول کیږي. مولوی صدیق الله نصرت ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د بیلابیلو ادارو په مرسته له 300 تر 400 پورې دغو رسنو سویو سرام راسته کوي. د ملګرو ملتونو له یوه نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی. راپور وایي چې د اګست په پای کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته داعش ته د فعالیت زمینه برابره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړو شمیر 2200 اټکل کېدی خو اوس 4000 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوې سپارښتنې خپرې کړې او په اوکراین کې میشتو امریکایانو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له دغه هیواده ووځي. په مخکنیو خبردارو کې دغه وزارت له امریکایي اتباعو غوښتي و چې دا ډول اقدام ته پام وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون ویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې ورستی پړاو ته رسېدلې او د اسرایل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړ جړی سیمه لا خوندي کړي. د پاینه حال کې ویلي چې د ایران لپاره مهمه ده چې جوړ جړی ته لیوالتیا وشي او خبرو تکشینی او په داسل کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې د اوکراین کړکیچ شای تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. شغلی جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروکسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل چې جګړه به یو ناورین رامنځته کړي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي که له افغانستان څخه خپل ځواکونه نه وای ایستلی اوږدې جګړې ته به یې دوام ورکولی.
د وتلو لپاره ښه وخت نه و، خو که موږ نه وای وتلی موږ اړ وو چې ډېر نور سرتېري مو بېرته ورسانه کړی وای.
په خوست او پکتیکا کې قاضیانو او د محاکمو کارکوونکو ته سپارښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه چلند وکړي.
امید ده چې دغه ملګري به هېواد د خلکو دپاره د خدمت مصدر وګرځي.
په فرا کې د وروستیو جګړو د قربانیانو حال په یو راپور کې اوریدلی سي.
سترونه ډیر دغه 200 کور چې په سوي دغه کورونه بیا ځای ډیر دغه وخت وګوره دغه د منطقې چې په سوي
په غزنی کې یو ځل بیا د پانتون یو استاد وژل شوی. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خبرو. د خبرونې په دوی منیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی سي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې د سر راپور راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د خپل پوځي چارواکو هغه راپور را دی چې ګواکې دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی دی. جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې یو ځل بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه که داسې نه وای کړي اړ وو چې اوږدې جګړې ته یې دوام ورکولی. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې اوریدلی سي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه راپورونه رادوي چې له عمله یې پرینیو کې دي چې له افغانستانه یې د خپل ځواکونو پر ایستلو سره د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی. بایدن تازه تېره شپه ناوخته ان بی سی ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ټینګار وکړ.
د وتلو لپاره ښه وخت نه و، خو که موږ نه وای وتلی موږ اړ وو چې ډېر نور سرتېري مو بېرته ورسانه کړی وای. دا یوازې 2000 یا 4000 زنه نه، بلکې موږ مجبور وو چې باید د سرتېرو د پام وړ شمېر زیات کړو او موږ بېرته دې ته او موږ بېرته دې اوږدې جګړې ته راستانه شوي وای.
بایدن وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د تېرې دوشنبې په ورځ واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور خپور کړ چې په کې امریکایي پوځیانو د بایدن پر ادارې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو پر چټک ایستلو نیوکې کړې دي. په دې راپور کې د امریکا د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر چارواکو نیوکې سوي دي چې د ځواکونو د ایستلو پر مهال د طالبانو پرمختګ او د افغانستان د جمهوري حکومت سقوط ته متوجه نه و، هغه څه چې طالبان د امریکا ماتې او خپله د جګړې ګټل بولي. واشنگټن پوسټ د پینټاګون پوځي چارواکو د راپور په حواله لیکلي چې دغه امریکایي پوځي چارواکو دا راپور 2000 مخونه لري او د بایدن د پریکړې په اړه د اختلافاتو ترڅنګ پکې د تخلیل حملی پر مهال د کابل په هوایی جګر کې د ابي گیټ په نوم دروازه کې د چاودنې پاړه جزئیات ته اشاره شوی. دا څو همزل دی چې بایدن او د اداري مسولین له افغانستانه د وتلو پاړه د خپلې پریکړې دفاع کوي، چې ډیری امریکایي وګړي ورسره هم نظر دي. خو د یو شمیر افغانانو په ګډون د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه او چارواکي د امریکا د پریکړه ناسنجشه او په یو دمي توګه د طالبانو په صلاحیت کې واک ورکول بولي. امریکا د تیر 2000 کال په نیمایي کې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه، چې د 2021 کال د اگست میاشتې تر اخره له دغه هیواد په بشپړه توګه ووتله.
پر راپور کې موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپل پوځي چارواکو هغه راپور د ویچ ګواکې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی دی. وروسته له هغې چې د اګست پر 15 طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، ګڼو افغانانو له هیواده وتلو ته مخه کړه. په دغو کسانو کې ډېره برخه لوستې افغان ښځې هم دي چې په وینا د امنیت په خاطر له هیواده وتلو ته مجبوره سوي دي. هغه افغان ښځې چې له افغانستان څخه وتلي راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري؟ افغان شزی په هیواد کې دننه او د باندې څړول ستونزې غالي. ملالی بشیر په دې اړه راپور جوړ کړی چې دوی په خوانی خبريالي په ژغه پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت مونږ نشو کولای. او دغه په اړه کې
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خوانی غړی ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان شزو په څیر د طالبانو د حکومت راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ یې ته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نه وروسته ما ته اخترونه راتلل، ما اخترونه او څو سپینګیری سره شریک کړو او ما وخت تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار و، چون دا وخت هم داسې ډیر اضطراری حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي، هلته هم ځینې اخطارونه موجود و. بنا مونږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شنوارې یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لاره تا ګرسته له هیواد وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
د په افغانستان کې له خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندوی و. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شنواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پریکړه نه وه.
کله چې راوځي د یوات نه د یو بیگ سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکې دي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیگ سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه حالت چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتر ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به د بی څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري، دا ډیر سخت ورځې یو شپې دي چې موږ یې تیرو.
سونیا شنواری اوس مهال د کډوالې په توګه په یو داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15 نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. د جنوري په 19 نیټه پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خبره شوه چې پکې فعاله تمنا زریه پریانی وایي چې طالبان د دروازې مخې ته ورغلي او غواړي کورته ورننوځي. تر هغه وروسته د تمنا پریانی او یوې بلې فعالې پروانه ابراهیم خیل د ورکه دوه خبرونه خبره شول. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو له طالبانو غوښتي چې د دوغ شتو تر خوش کولو په برخه کې د ژر تر ژره لاس پکارسي. طالبانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې و چې دوی دا ښځې نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې موضوع په اړه وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ویان دی لیس تروسل د سیشن به په ورځ د فبروري په 8 نیټه په جنیوا کې خبريالانو ته وویل
پروانه ابراهیم کیل او تمنا پریانی د خپل خپلوانو سره د جین په 19 مورکی یا توقیف شوی او دوه نورې فعالانې په زور ول شوی دي چې د جنوري د 14 می په لاریو کې ګډون کړی و. راپور ښیي چې مرسل عیار د فبروري په 2 د خپل کور او زهره محمدي د فبروري په 3 د خپل کلینیک لمخه برما ته نیول شوی چې تر اوسه یې د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته.
دی ویل چې د دوه قضیو په اړه د معلوماتو په خاطر یې پر طالبانو ټینګار کړی او پر دې موضوع چې د دوه ښځو فزیکي او رواني خوندیتوب د تضمین او ژر تر ژره دی راخوشي سي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو تجمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:02 دی. په غزنی کې وربیا د پانتون یو استاد او د غزنی پانتون د شریعت پوهنځي رئیس وژل شوی دی. په غزنی کې تر دې مخکې هم د یو شخصي پانتون رئیس او د شریعت استاد ډاکټر میراج وقار مړی له څلور اونیو تری تم کېدو وروسته موندل شوی و. نور حال په یو راپور کې
په غزنی کې د پوهنتون یو استاد او دغه پوهنتون د شریعت پوهنځي رئیس وژل شوی. استاد سید آصف هاشمی تقریبا 3 میاشتې وړاندې په غزنی ښار کې له خپل کور نه څرګنده کسانو تښتولی وو او پرون جمعه د سلواغې میاشتې 1 نیټه یې مړی وموندل شو. د غزنی ولایت له مقام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې سید آصف هاشمی د ناڅرګنده کسانو لخوا په شهادت رسیدلی او نن یې مړی موندل شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي د ولایت رهبری شپه ورځ هڅه وکړه چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو په مټ د نوموړي د ځای ځایګي او د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه او ژوندې وژغوري، خو بریالي نسوه. خبر پاڼه زیاتوي د غزنی ولایت مقام امنیتي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د استاد هاشمی قاتلان زر تر زر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. پوهنیار هاشمی د شریعتو د پانځي ترڅنګ د غزنی پوهنتون په نورو پانځیو د همدې ولایت په خصوصي پوهنتونونو او نورو علمي مرکزونو کې تدریس کاوه چې سوونه محصلین او شاګردان درلودل. استاد هاشمی په اسلامي علومو او فقه کې ماستری درلوده او درې علمي کتابونه هم چاپ کړي وو. د استاد سید آصف هاشمی کورنۍ په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر میراج وقار مړی هم له څلورو اونیو تر تم کېدو وروسته وموندل شو.
په خوست کې د دې ولایت او پکتیکا د قاضیانو او د محاکمو د کارکوونکو لپاره د 3 ورځنۍ روزنیز سیمینار کې له دوی غوښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه چلند وکړي. د سیمینار تابعه کوونکو ویلي چې په دې نامه کې په دې برنامه کې قاضیانو او د محاکمو کارکوونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښودل شول. نور حال په دې راپور کې
د ستر محکمې د قضایی او مسلکي تعلیمات او مرستیال قاضي مدثر لوګروال آزادۍ راډیو ده د سیمینار په اړه وویل
دوی لپاره موږ په دې 3 ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایی د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استناف محکمې رئیس مولوي عبدالکریم حقانی ویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوی او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوی
تر دفع و دعوا تر فیصلې تر نسل حکمه دغه ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زده کو. امید ده چې دغه ملګری به هیواد د خلکو دپاره د خدمت مصدر وګرځي او د خلکو د مشکلاتو په حل کې به مؤثر واقع شي. دغه سیمینار
د پکتیکا د اصطراف محکمې د جزا د دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وایي په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغو قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار ایستلی ده چې ډیر څه یې زده کړي دي. په دغو کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د هغو په څنګ کې ځینې نوي مقرر سوي خلک هم شته، ځکه نظام نوی ده. طبعا به په دې نظام کې نوي خلک رامخته کیږي او ځوانان د نظام دپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان چې دې نظام ته پرمختګ ورکولی شي نو د هغو ځوانانو دپاره ډیر موقد ګټور تمام سوی.
د پکتیکا د اصطراف محکمې رئیس مولوي امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نورې برنامې هم جوړې شي.
د موضوعاتو د حل په باب باندې ښې خبرې ورته وشوې. د هغوی د حل په باب ډېرې اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بل یې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو چې تاسې له خپل ځورېدلي ولس سره زیات مهرباني او رحم کوئ.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامې جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې په اصل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکېچ په دې وروستیو کې زیات شوی. نن تمه کېږي چې د ډیپلوماتیک فعالیتونو دوام به د زیاتو چارواکو پام ځان ته واړوي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداری ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. د برېټانیا صدر اعظم ښاغلی جانسن پرون په بروکسل کې ویلي وو که جګړه ونشلی نو ناورین به پیښ سي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوې سپارښتنې خپرې کړي او په اوکراین کې میشتو امریکایانو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له دغه هیواد څخه ووځي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یوه نوې سپارښتنه کې چې پرون خپره شوې له امریکایانو غوښتل سوي چې د روسیې د پوځي برید او د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدونکي ګواښ له کبله اوکراین ته سفرونه ونه کړي او کوم امریکایان چې په اوکراین کې دی ځانونه دی له دې هېواده وباسي. په سیمه کې کړکۍ چې د مسکو له اقداماتو او له اوکراین سره پولې ته څیرمه د لږ تر لږه 100,000 پوځیانو له استولو وروسته زیات شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
په لورستوي کې په افغانستان کې د برمتنیونی پیشي زیات سوي دي. طالبان څه سپیناوي لري؟ اسمت سروان او نور تفصیل.
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
د اختطافچیانو په ضد باندې زموږ مبارزه جدي ده. د ډیرو اختطافچیانو هغه عاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده، ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سي نیول شوي دي، زندانونو ته لیږل شوي. په تېره یو میاشت کې ولس پېښې دغسې اختطاف موږ شنډې کړي دي چې یو هڅه سوې وه بېرته هم کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله. په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورئ چې دغه پروسه د اختطافچیانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته له دې وباژه چې پیسې هم ورڅه اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یوه اونۍ وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپورونه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمي چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یو ونی وړاندې د کابل شهر په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولي وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
ومردل چې په افغانستان کې د برمته نیونې پیښې زیاتې سوي دي. د څه باندې لسو دقیقو لپاره له حسیبې اټکپال سره واوسئ، وروسته به بیا له لنډو خبرونو سره راستنېږم.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه تمو زه حسیبه ټکپاله هر کله کوم. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څو کلی د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو کې په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. د دې کلی اوسیدونکي اوس بې سرپناه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ورانو شویو کورونو آبادۍ کې د ورسره مرسته وکړي. اجمل آنت پرې تفصیل لري.
د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسکونه کلیوال آبادو، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي دا کوي چې کورنۍ د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داوود وایي
په دې خاطر چې خراب خو دولت وایي ولدا طالب راځي د دې ځای پر ماټا کوي وایي ولدا په دې خاطر چې په ګړو ګړو موږ په واسطه نه چې طالب وګړو ته وګړو موږ غریب خلک وایي ولدا ابال ورو د اختر ور نشوال اختر اته په دغه کې ورو مسلمانانو ګر د باغ زه خپل باغ سوي هم بوشته کنه ست دلې نه بل پر سترګې برو دي
سره را ډیر دغه 200 کور چې پسې وي دغه کورونه به ځای دې ته دا څو ورته وګړو دغه د منطقه چې پسې وي اوکرين چې پسې نه ډیر چې پسې په خپل ماته ورو منه 200 راي راتنې چې پکړې دي ورو منه 10 15 لک شپږ لک افغاني سره نو چې پکړې دي درد
د بالابلوک ولسوالۍ د فراخ خر شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتر کې پراته ده. د مرکزی سایه د ادارې د ورستۍ شمیرو لمخې د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30,000 کسان اټکل شوی. د شمالګا ترڅنګ د بالابلوک د دیهاک، سور، کینسک، شیوان او دهزک کلو ډیر زیان لیدلې. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له زیان منو شو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوي. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته له خاورو سره اوار شوی اوس له خپلې مېرمن او څلور ماشومانو سره د فراخ خار په شپږمه ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چې په سوي دغه باغ شوی نه دا باغ مو چې په سوي دی پر ار سره باندې موږ 15 پر لک افغاني مصرف کړی دا را څخه چپ کړه او تر دې مطلب زموږ سره یو روپۍ کومک نه رسوي. دا دلیل دا چې پر موږ باندې ټکان کې جوړ د جدي څخه د زموږ کله ډیر لري دا زموږ سرونه په سوي د تجربه کړه دا په سوي پر خطر باندې انګر د سرونه چپ کړه پوستان دلته و میشته بالا کارونه کوي بالا پوستان ورڅخه خراب کړه پوستان خراب
خو په دې کې اصلي پړ څوک دی. دواړه خواوی یو بل ملامت دي. د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د حکومت یو پوزي چارواکي د دې ټولې ورانه پر طالبان واچوله. هغه چې نه غختل د امنیتی دلایلو لکبلې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د خلکو لکورونو څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگ ها و یو ایرانی ها کې
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسول هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو، هغه کسان دي چې پر امنیتی ځواکونو یې بریدونه کول، وسلوال مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان دي خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکول او بل اخر یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کاوه.
بل اخر دست به اعمال دهشت افغانی میزدند.
کو طالبان دا سرګندونه نه مني او د پخواني حکومت نظامیان دا دی ورانیو پړګنی پر یو بل د پړیا چولو په دیلو بک یو څه چیروخانه دی دادی چې د بالا بلوک سیمایز وګړي به کور شوي او وسوایی بیلنه یو مرستو ته اړ دي.
موږ دا غوښتنه ده چې مشالات مشتري کومک وکړي چې موږ ځان ته کوډل جوړ کو باندې اوس خو نه ولا کو وسلرو نه خرڅې د دی خو د ګرانی ده.
موږ غوښتنه ده چې د دولت وایي ورته همکاري سره وکړي وایي ورته چې یو ولې د خلکو یې یو
فراکی د طبی پی خو پوړاندې د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادی راډیو ته وویل د خلکو ستونزې د پی خو پوړاندې د مبارزې له وزارت سره شریکه کړې ده.
تقریبا تر 15,000 شپږ زره پورې عریضې راغلي د خلکو د تخریب شوو کورونو
نو انشاءالله موږ وزارت سره خبره شریکه کړې چې وزارت هدایت موږ ته وکړي، موږ به انشاءالله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول ښایي لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمېر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته یې د خپلو کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان یې نه لري پوښتنه کوي چې څوک به یې د کنډواله شوو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
ډیپلوماټ خپرونې په خپله اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. آیا د داعش ډلې پر ضد د طالبانو کمپاین نتیجه ورکوي؟ په دې مقاله کې د AFP هغه راپور ته اشاره شوی چې پکې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر له قوله راغلی چې وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه نور د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې حضور نه لري. په مقاله کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکنیو څرګندونو ته هم اشاره شوی چې ویلي وو چې داعش نور په افغانستان کې یو لوی تهدید نه دی. خو د ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې د دوی تر لاسه کړي معلومات ښیي چې د داعش پر ضد د طالبانو د بریا اعلان یو مبالغه ده. مقاله یادونه کوي چې هغه طالبان چې شل کاله د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه، اوس په ورته حالت کې د حکومت په توګه د داعش ډلې له سخت دریځ سره مخامخ دي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلی چې پر افغانستان د خپل واک تر اعلانولو وروسته پر طالبانو د داعش ډلې حملې زیاتې شوي دي. په عکس العمل کې د مقالې په وینا طالبانو د داعش پر ضد خپل کمپاین چټک کړی او د ذبیح الله مجاهد له قوله ویل شوي چې د ډسمبر په 9 ویلي وو چې طالبانو د داعش 680 غړي نیولې دي. خو د مقالې په باور طالبان په دا ډول عملیاتو کې په ځانګړې توګه ننګرهار کې پر بیګنا خلکو عملیات کوي چې له داعش ډلې سره هیڅ تړاو نه لري. ګارډین ورځپاڼې د افغان جنو د زده کړو په برخه کې د ښځو هلو ځلو ته پام کړی دی او په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. افغان ښځې څه ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو زده کړو غوښتنه کوي. د دې مقالې لیکوالې ایما ګراهم هاریسن لیکلي د افغانستان د واک تر لاسه کولو وروسته که څه هم طالبانو تر ډیره د نجونو د زده کړو مخه نیولې، خو دوی د یو نوي نسل سره مخامخ دي چې د خپلو زده کړو د حق لپاره مبارزې ته چمتو دي. په مقاله کې د زابل ولایت د یو ښوونځي د ښوونکي پروین توخی کې سره غلې چې وایي په اګست میاشت کې طالبانو دې ته وویل چې ښوونځی د موقتی پوستې په توګه کارول غواړي. د میرمن توخیله قوله ویل سوی چې دی په 1990 ملسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لشدو سره د هغوی چلند لیدلی او نه غوښتل یو بل نسل هم لورته برخلیک سره مخامخ سي. نو دی طالبانو ته ویل چې هغوی د ورځې لخوا دا ښوونځی نسی کارولی ځکه دا نه غواړي د نجونو په زده کړو کې خلل رامنځته سي. مقاله د ضعیف اعلانو له قوله لیکي چې د میرمن توخی په هڅو په زابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو ښوونځي پرانیستي پاتې شول. وروسته لولو چې زابل ولایت په تیرو شلو کلونو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ نه دی کړی او په دې ولایت کې یوازې درې لیسې فعالې وي او هغه هم ټولې په مرکز قلات کې، او په نورو سیمو کې نجونو یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولې.
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
د وردګ ولایت څخه تاسو دا پیغام پریږدم. د ازادۍ راډیو څخه ډیر مننه کوم، ډیرې ښې خپرونې برابروي. نو موږ د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ کې په صاف او واضح ډول لارو. نو ازادۍ راډیو یوه خپرونه هم له موږ څخه تیرېږي نه. د ازادۍ راډیو هره خپرونه موږ په ډیره مینه او په ډیر ښه ادب سره موږ غوږ ورته نیولی. ازادۍ راډیو زموږ ژوند تغیر کړی دی. د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو، د لا بریا او هیله ورته کوو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د خوږو اوریدونکو او د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه، په ډیره درناوي هیله مننه کوو. اوس د ازادۍ راډیو
څخه ډیر خوشاله یو. موږ د ازادي راډیو موږ ټول خبرونه اورو، دریا او پښتو خبرونه موږ اورو، موږ ډیر ویني خوشاله یو. او وخت پر وخت موږ ته تازه تازه خبرونه د نړیوالو او خصوصا د افغانستان د ټولو مسلمان شروي، موږ ډیر ځینې خوشاله یو. مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم، عزت الله ریحان یم د ننګرهار لچمتلی خارګوټی نه مې دغه میسج درستولای ده. او د ازادي راډیو نه ډیره زیاته مننه کوم، واقعیت د هغوی د ازادي راډیو له ادارې نه ډیره مننه، ډیره زیاته مننه ترې کوم. هغه ځکه چې